اقتصادي نړۍ
د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې بنن تاسو واورئ چې په پاکستان کې د برېښنا بیا د اکتوبر له لومړۍ نیټې نور زیاتیږي. په افغانستان کې د چین د پانګونې یا سرمایه کاری په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. په پاکستان کې د برښنا د انتظام ادارې نیپرا ویلي د اکتوبر له لومړۍ نیټې به د برښنا بیا نور زیاته کړي. د نیپرا لخوا دا وړاندیز حکومت هم منلی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
حکومت د اقتصادي بحران له وجې د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې نه د بجلی په نرخونو کې 15.6% د اضافي فیصله کړې ده. د بجلی د نرخونو کمی اداره یعنی د نیپرا ویان سفیر حسین مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کی د بجلی د نرخونو پاڑا سے داسی ویل
اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو کاسٹ ہیں وہ بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے اندر
کلے چ پنڑیوال مارکیٹونو کی د کوئلے نخ سیواشی نو مونگ سره هم د نرخونو کی زیات والے اوشی او سنگ چتا است پتہ را چ دا وخت پنڑی کی د کوئلے نرخونه لوړ دی. نو زکه حکومت د لومبی اکتوبر نه د بجلی نرخونو کی 15.6% د اضافي فیصله کړی دا او اوس به د بجلی د یو یونټ نرخ 1.08 روپے شي.
بلخوا په اسلام آباد کې اوسیدونکي محمد عتیق وایي چې حکومت د خپلو زیانونو بوج په اولس اچوي او ځکه د بجلی د نرخونه نور هم زیات شو.
تنخواګانې دورشته نه دی په لږې بل لريټونه سی واشي دی په لږ خرچي سی واشي نو بس عوام بس ختم دی نور پکې نشته بس دا ټول سره په عوام په غریب باندې.
مردان سره تعلق لرونکي محمد سلیم وایي چې حکومت لا د دې ګرانې په دور کې د اولس ستونزې کمول پکار دي او د بجلی نرخونو زیاتولو په اړه دا فیصله واپس واخلی.
حکومت بجلی گرانه کړی دا ما دا شوری دلی دی چې نورم گرانه گینو لکه ندی په کار کنا عوامو کې طاقت نشته. عوام چې کم دی نو عوام کمزور دی دا لوړ نشي اوچتوله.
یاد دی وی چې سر ورځې وړاندې د بجلی د یو یونټ نرخ 2 روپے 40 پیسې زیات کړی شوی وو کم چې د 13 جولای میاشتنا عملی ګڼل شي. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
د رپورټونو تر مخې چین د هر بل هیواد پرتله د افغانستان په خصوصي سیکټر کې پانګونه ډیره کړې ده. دغه هیواد سربیره پر دې چې د لوګر د عینکو د مس کان د استخراج قرارداد ورسره شوی په شمال کې د تیلو د لټولو لپاره هم د یو قرارداد په داوطلبۍ یا بولۍ کې مخکې شوی دی. په عین حال کې یو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې افغان دولت باید له چین سره د اقتصادي نږدېوالي په ځانګړې توګه د کانونو د استخراج په برخه کې د لویدیځ حساسیتونه هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په افغانستان کې د چین د پانګونې د اوسنی وضعیت او د هغې د راتلونکي په اړه یو تفصیلي او ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې وایو.
چین د هغو خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره چې اړتیا ورته لري د افغانستان د کانونو په برخه کې د پانګونې هڅې پیل کړې او د راپورونو له مخې په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو د پروژو د قراردادونو ترلاسه کولو لپاره یې ملا تړلې. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره هم تاییدوي چې چین د افغانستان په خصوصي سکتور کې په پانګونه کې له لویدیځو او ګاونډیو هیوادونو ځان مخکې کړی دی او د لا ډېرې پانګونې لپاره پوره لیوالتیا لري. د ایسا د ادارې د پانګونې د تشویق د څانګې مشر روح الله احمدزی وایي دا مهال په افغانستان کې 30 چینایي کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې کار کوي او اټکل کیږي چې پانګونه به له 1 میلیارد ډالرو لوړ وي چې دا تر ټولو لوړ رقم دی.
په مجموع کې وڅلوېخ کمپنۍ د ایسا ادارې لخوا نه تروسه ثبت شوې دي چې دوی د مجموعي ارزښت د پانګولو البته هغه رقم چې دوی ثبت کړی په ابتدایي بڼه دا چې اوس څومره پراختیا کړې ده څومره پرشت ورکړی په دته راتو کولو کې 2.2 میلیونه ډالر دوی هغه رسمي ثبت کړی دي موږ سره. اما دا بلا شک د دغه پانګولو ارزښت لدین ډیر اوچت ده په دې چې دوی د خپلو د پانګونو هغه بهیر چې څومره پراختیا په د تیرو کلونو کې موندلې ده دا رقم مکلف نه دی چې موږ سره شریک کی. زمونږ هغه تخمینی رقم تاسو ته ویلی شم چې دوی له 1 بلیون ډالرو څخه اوچته ده پانګونه په افغانستان.
احمدزی وایي دا له هغو شاوخوا 4 میلیارد ډالرو سربیره ده چې د چین ام سی سی کمپنۍ د لوګر د عینکو د مسو په کان باندې د لګولو ژمنه کړې ده. د عینکو د مسو قرارداد د افغانستان په تاریخ کې د قانونو په برخه کې د بهرني هیواد تر ټولو ستره مستقیمه پانګونه بلل کیږي چې په 2008 کال کې له ام سی سی کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک شو. د عینکو د مسکان د قرارداد په داوطلبۍ کې د قزاقستان، روسیې، کاناډا او امریکا څو کمپنیو هم برخه اخیستې وه. چارواکي وایي دا مهال د عینکو د مسکان د استخراج لپاره مقدماتي کارونه روان دي او تر 2014 کال پورې به عملا د دغه کان استخراج پیل شي. چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې په دې پروژه کې به 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابروي، د ریل ګاډي پټلۍ او د برېښنا یوه دستګاه به جوړوي او د افغانستان دولت ته به هر کال 400 میلیونه ډالره ګټه ورکوي. خو په دې وروستیو څو اونیو کې د چین یوه بله کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د نفتو د استخراج په برخه کې د همداسې یو لوی قرارداد ګټلو ته نږدې شوې ده. د کانونو د وزارت ویاند جواد عمر وایي د امو سیند د نفتو په حوزې کې د نفتو د دریو بلاکونو د استخراج لپاره د داوطلبۍ په بهیر کې د چین د نفتو ملي شرکت یا سی این پی سی د ښو شرایط په وړاندې کولو سره له دریو نورو کمپنیو نه چې په بهیر کې برخه اخیستې وه مخکې شوی دی.
بعد از ارزیابی که از جانب کمیته موظف
د موظف کمیته لخوا له ارزونې وروسته څرګنده شوه چې تر ټولو خطر ها د سی این پی سی چینایي کمپنۍ لخوا وړاندې شوې او له هغې وروسته د بوکونیر په نوم یوه بله کمپنۍ ده. تر اوسه هیڅ کمپنۍ ګټونکې نه ده پیژندل شوې. هر کله چې موږ درک کړه چې موږ خپلو ملي ګټو ته نږدې شوي یو او لازم شرایط پوره شوي دي، بیا به ګټونکې کمپنۍ اعلان شي.
د ښاغلي عمر په وینا د قشقري بازارکمی او زمرد سای په نوم د نفتو د غدری بلاکه په فاریاب او سرپل ولایتونو کې موجود دي چې نږدې 80 میلیونه بیرل نفت پکې تثبیت شوی دی. د قانونو د وزارت ویاند وویل د دغه قرارداد په داوطلبۍ کې له چینایي شرکت وروسته د سرلیا بوکونیر شرکت په دویمه درجه کې دی. راپورونه وایي چینایي کمپنۍ وړاندیز کړی چې په هر بیرل خامو تیلو به 15 سنټه د افغانستان دولت ته ورکوي. دغه راز د کمپنۍ له ټولې ګټې څخه به 10% افغانستان ته ورکوي او په دې هېواد کې به د تیلو د تصفیې په تاسیساتو 300 میلیونه ډالره لګوي. ښاغلي عمر وویل د اوسپنې د حاجي ګک کان د وستلو لپاره هم یو شمېر کمپنیو وړاندیزونه کړي دي چې په هغو کې چینایي کمپنۍ نشته. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې چارواکي وایي چینایي کمپنۍ له قانونو سربیره په بیلابیلو نورو برخو کې هم پنګونې کړي او په ځینو برخو کې د پنګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. د دې ادارې د پنګونې د تشویق د څانګې رئیس روح الله احمدزی:
چین په تیره بیا د سړکونو په جوړولو کې د پمدې ترتیب د ځینو فابریکو په برخه کې په صنعتي برخه کې دوی ځینې پنګونې کړي دي او دوی لیوالتیا لري چې په د برق خصوصي شرکتونو په برخه کې دوی دغه پانګونه وکړي. د مخابراتو وزارت سره د تی ان زی په نوم یوې کمپنۍ پانګونه کړې ده. د ټکنالوژۍ د معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتور کې دوی پانګونه کړې ده تر اوسه پورې او لیوالتیا هم لري. فکر کوم د تازه میوو او د وچو میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم دوی مینه لري چې پانګونه وکړي.
نوموړی په راتلونکي کې د میلیاردونو ډالرو یوې بلې پروژې ته هم اشاره کوي چې چین پکې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. دا د کابل د نوي ښار د جوړېدو پروژه ده چې د حمدزي په وینا د 25 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې زمینه پکې مساعده ده. احمدزی وویل د دې ښار ماستر پلان د جاپان او آسیایي بانک په مرسته جوړ شوی چې باید تر 2015 کال پورې تطبیق شي او چین یې په زیربناوو کې پانګونې ته چټر وهلی. په ساختماني برخه کې د چین یوه کمپنۍ چې د تیرو اوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي د وینګ ساختماني کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ رئیس چین رنګ وی وویل په تیرو څو کلونو کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت د جلال آباد ښار حلقوي سړک له یوپلو سره او د 2 میلیونو یورو په ارزښت په کندوز کې له تاجکستان سره پر پوله د ګمرک ودانۍ جوړه کړې ده. هغه وویل دا دواړه پروژې په کابل کې د اروپایي کمیسون له دفتر اخیستې او د همدې کمیسون لخوا د 2 میلیونو یورو په ارزښت د حیرتانو د ګمرک د ودانۍ د جوړېدو پر پروژې کار تر ډېره پرمخ تللی دی.
په کندهار کې پراخه بیکاری د دې سبب شوې چې یو شمېر ځوانان ناوړه کارونه لکه سوالګرۍ، غلا، د مخدره توکو استعمال او نور و غیر مشروع کارونو ته لاس ورچوي. د خلکو په باور که چیرې دولت او مرستندوی ټولنې دغه جدي ستونزې ته پام ونه کړ نو د دوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي. محمد صادق رښتینی له کنداره رپورټ لري.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت له راپرزیدو څخه وروسته د دولت او یو شمېر غیر دولتي بنسټونو لخوا تر یوه حده د بیکاری ستونزې حل ته پاملرنه سوې، او یو شمیر کارخانه رامنځته سوي، خو دا کار تر دې حده هم نه و چې وکولی سي د هیواد د زرګونو بیکارانو ستونزې دې حل کړي. د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کندهار کې هم بیکاری خپل اوج ته رسېدلې. د خلکو په خبره بیکاری د دې سبب سوي چې یو شمیر ځوانان ناوړو کارونو لکه سوالګري، غلا، د مخدره توکو استعمال او نور غیر مشروع کارونو ته لاس واچوي.
موږ دلته خاص خاصې وینو، دلته د رونیان دوغونه ډېر سوي دي چې ګره شاره پخې دي. موږ د حکومت سره دا هیله ده چې دا ګره ټول کړي، دلته بدلته مسته په جاده کې مسته که داسې پام کړی دی ګرده جاده پر سره خاصې ده. درجه بابا کې مسته، د کوټ بابا په کوڅه کې مسته. موږ د حکومت سره دا هیله ده چې دا ګره ټول کړي. دا بېکاري سره ګره دغه رقم دی
په بېکار مخلوق سره اخته دی. ورور جان نه کار سره 15 ورځې کې موږ ولاکې ولا اخته پیلې دغه سره ګرځي بابا موږ مخته کې. ورور جان نه دغه داسې بلا مخته کې وسره هو دا ګره دغه په لغه نه پستنګي سره دغه سره
یو سره کښینی بلا په نشاخته کې پېچکاریانی لګي ګولی خوري چې نو شي
کې متاد دي ګره دغه موږ دا غشتنه غواړو چې دا خلک موږ یېسته کې دې ته سم دغه وو کې تدوی وو کې دغه وو کې دیم شش ځوانان نه
شي کسان چې دې بس د بیکاری د عمل څخه پخته سوی دي.
په کندهار کې د نارینه او ترڅنګ شزي هم د بیکاری څخه رنځوړي. دلته زیات شمیر شزي چې د کور سرپرستی وردغاړي ده د خپل وجود د جوړش لکبله د دې توان نه لري چې د نارینه او په څیر سخت کارونه سرته ورسوي. میرمن نازو د کندهار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې
ښه دا دی وسې یو کال پرسو کال پرسو چیز خاوند دا دغه کار د غربي او خپل خواري واریانی کوي. دا شاروالی کار کوي شي چودنې کښي اوس یو مسلمان بل مسلمان یار مسلمان چا سره ډوډۍ راکړې چا یو شی راکړې دا کښنې مومنان دي. دغه مونه موږ د خدای مسکینان یې د خدای بیا په دغه دولت کې د سر سړی شي سوی دي مړ سوی دي.
د بیکاری یاد سوي ستونزه مو په کندهار کې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د رئیس رفیع الله مجددي سره شریکه کړې. نوموړی وایي چې په روان کال کې د دوی ریاست تر 5000 زیات کسان په کار اچولي چې 3000 نالوستي او پاتې لوستي دي. د ښاغلي مجددي په خبره د بیکاری ستونزه هغه وخت له منځه ځي چې په کندهار کې برېښنا جوړه او ولاړې فابریکې په فعالیت پیل وکړي.
پروژه دغه د شروع ده د کارګرو ده په دې کې موږ 3000 یو سلو دېرش کسان موږ په کار ګمارلي دي او په دولتي دوایرو کې مو چې رسمي کسان په کار ګمارلي دي هغه 990 کسان.
د کار نشټوالی هغه ستونزه ده کچېری دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي نو د ډیرو ناوړه عواقبو زیږنده بوي. له همدې امله په زیات شمېر افغان ځوانانو د کار کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې ډیر وخت هلته له زیاتو ستونزو سره مخ سوي.
په کندهار کې مو د بیکارۍ په اړه رپورټ واورېده. له دې سره د مشال راډیو ونیزه خپرونه اقتصادي نړۍ پای ته رسي. دا خپرونه تاسې هر اونۍ د جمعې او د شنبې په ورځو اورېدای شئ.
اقتصادي نړۍ.